السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د شپې 11 بجې شوې دي انیسا جملی موریدونکو وسترتا د مشال ریډیو د مخام د شپږ بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی او د قبایلي سیمو د ترقیاتي کارونو لړکې خزانه وزارت ته لیکونه لیږلي. په لاهور کې لږ تر لږه 4 تنه په بارانونو کې مړه شوي او په جرمني کې 8 تنه د تراګری په تور نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا نگران حکومت پر استیو کې د بجلی د خالص ګټې او د قبایلي سیمو د پرمختیاي کارونو په لړ کې په مرکز ته پاتې پیسو ترلاسه کول لپاره د خزانه وفاقي وزارت ته نه لیکونه لیږلې دي. دا خطونه پرون مشال ریډیو د صوبې له خزانه محکمې ترلاسه کړې دي چې پکې له مرکزی حکومت غوښتنه شوې ده چې صوبې ته د بجلی خالص ګټې او د قبایلي سیمو د پرمختیاي پروژو لپاره بقایا پیسې ورکړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه پرون هم د مرکزی حکومت له چارواکو سره غونډه درلوده او خی دا خبرې په یوه اونۍ کې نتیجه ورکړي. د خیبر پختونخوا مرکزی حکومت ترمنځ له 100 لسیزو راهیسې د بجلی د خالصې ګټې په سر لانجه ده. په اسلام آباد کې پرون د شپې مهال د ناپیژندل شوو وسلوالو په برید کې یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو پرون مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوی پولیس انصر محمود نومیده او د ایس پی هیډکوارټر په دفتر کې د خدمتګار په توګه دنده ترسره کوله. پیښه د اسلام آباد په جی پی روډ شوې ده. د سپاهي د وژلو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. الته د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پوځي چارواکي وژل شوی دی. د خیبر د ایف سي ځواکیو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې د جولای په 15 ناوخته د جمرود په غونډې کې په پیخه کې یو پوځي افسر میجر عبدالله وژل شوی. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په لاهور کې د تیزو بارانونو له امله په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او 45 نور زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 122 نن په یو بیان کې ویلي چې د لاهور په مر سیدو سیمه کې د یو کور چت او د یو بل کور دیوال پریوتو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي. په لاهور کې پرون هم د پرله پسې 14 ساعته تیز باران له کبله په شوو پیښو کې 8 کسان مړه شوي وو. د پاکستان سپر لیگ کرکټ لوبډلې ملتان سلطانز مالک عالمگیر ترین په مبینه ډول ځان وشلې دی. پولیس وایي چې عالمگیر ترین په تماچا ځان په سر ویشتې دی چې خدمتګار نن سهار په خپله کمره کې مړ اومونده. عالمگیر ترین خان د خودکشۍ نه وړاندې د ځان وژنې یو نوټ هم لیکلی چې پکې ویل شوي چې د ناروغۍ له امله ځان وژني. عالمگیر ترین چې د تحریک استحکام پاکستان ګوند مشر جانگیر ترین ورور و د لاهور په ګلبرګ سیمه کې اوسېدو او یو مشهور سوداګر و. د بلوچستان پښتو براهوي شبو اکیډمیانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د بلوچي اکیډمۍ په شان دي دوی ته هم فنډونه ورزیات کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د بلوچستان حکومت د نوي مالي کال 2023 او 2024 په بجټ کې د بلوچي اکیډمۍ لپاره فنډ 4 کروڑ روپۍ زیات کړي او 15 کروڑ روپۍ ورته مختص کړي دي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری د پاملرنې یو درخواست جمع کړی دی. نوموړي په نن مشال ریډیو ته ویل:
ما توجه دلاو نوټس په اسمبلی کې می جمع کړي د وزیر خزانه سره او د نورو متعلقه وزیرانو سره. ما دا وضاحت غوښتي دي چې تاسو د پښتو اکیډمۍ یا د براوی اکیډمۍ یا نور چې اکیډمیانې دي د هغوی په فنډ کې تاسو ولې اضافه نه ده کړې.
د بلوچستان د خزانی وزیر زمرک خان اچکزی بیا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت هڅه کوي دا مسأله هواره کړي. نوموړي زیاته کړي چې په دې مسأله به د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې بحث کیږي. او د جرمني په جنوبي برخه کې وکسان د یوې تراګری ډلې سره د تړاو په شک نیول شوې دي. سارنوالانو د جولای په 16 یعنی نن وویل چې په نیول شوو کسانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ تور دی. د سارنوالانو په وینا دغه کسان د تاجکستان، کرغستان او ترکمنستان دي. د رپورټونو له مخې یو بل سړی او دغه میرمن د هالند چارواکو نیولې دي. هغه سړی هم له دغې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوی دی. سارنوالانو ویلي چې دا کسان په 2022 کال کې په اوکراین د روسیې د برید د پیلېدو سمدستي وروسته په ګډه د هیواد ته ورننوتل چې هدف یې په جرمني کې د اسلامي دولت په شان د تراګرو بریدونو کول وو. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شئ. روانه خبرونه کې باره د خیبر پختونخوا نگران حکومت له وفاقه یو شمیر غوښتنې کړې دي چې پکې د خالص ګټې او ځینې نورې شاملې دي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري لس کاله پوره شو. په دې تړاو پرون په اسلام آباد او پېښور کې جلا جلا غونډې وشوې.
سی پیک پاکستان د معاشي او اقتصادي ترقي او منصوبه ده، او خاص توګه په خیبر پختونخوا کې چې د شپږ غټې منصوبې دي چې مکمل شي نو غوري په خیبر پختونخوا ته ډېر فائدې زموږ خلکو ته به فائدې رسي.
ولسمشر د پېښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د جج په توګه ټاکلې ده.
مخ کې یو ډیر تکړه وکیل و، هغه ډیر پریکټس کړی دی، د فیملی کیسونه هم کړی دي، د انساني حقوق د پاره هم ډیر آوازونه اوچت کړی دي.
د بلوچستان حکومت په بودیجه کې د پښتو او نورو اکیډمیانو لپاره هم د فندونو غوښتنه شوې ده.
د بلوچی اکیډمی غا زیات سو دا غو ته خوشحالي خبره دی، لیکن دا غ سره د براوی غا د پښتو غا د زارګی غا اور دا چې عزت دی د بلوچستان غا د دوی ګرد غا باید چې بڑا سی.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره. سه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا نگران حکومت مرکزی حکومت ته یو شمیر لیکونه لیږلي چې پکې ورڅخه د بجلی د خالص ګټې د ورکولو غوښتنه کړې ده. د صوبې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري مالی بقایجات ترلاسه کړي. شنونکي وایي د خیبر پختونخوا او مرکز ترمنځ د بقایجاتو معامله ډیره پخانۍ ده. منتخب صوبائی حکومتونه هم د دې لانجې په حلولو کې پاتې راغلي دي. نور حال د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د جولای په 15 منېټه د خیبر پختونخوا د خزانې د محکمې نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه موجوده صوبائی حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټې، د قبایلي ضلعو د پرمختیایي بجټ او ځینو نورو بقایجاتو په اړه د خزانې مرکزی وزارت ته نه لیکونه استولی دي، خو مرکز ورته د تیر مالی کال پوره پیسې نه دي ورکړي چې په وجه یې خیبر پختونخوا صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. په دغه اړه د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري بقایجات ترلاسه کړي.
اگے کہ اس انشاءاللہ ننم یو میٹنگ دے اور یو میٹنگ مخکم شوی دے انشاءاللہ پد ہفتہ لس روزی کے بعد اگے انشاءاللہ زنا سا ریزلٹ ہوئی.
سمرا پیسے تقریبا اور پوری دی مرکز تا چلا گئی دلاس دا کتا سو تو مشکلات
دی بلینز کی دی اگے تقریبا س بلاشی دی قوس بمگلے تقریبا 8-10 بلین را گئی انشاءاللہ.
د صوبے پ مالی مشکلات او د مرکز او صوبے ترمنس پ مالی معاملات نظر لرون کے خبریال لحاظ علی وائی په تیر مالی کال کې د بجلی د خالص ګټې د زینو پیسو ترڅنګ مرکز د قبایلي ضلعو مالی پانګې صوبې ته نه دي ادا کړې.
زمنګ چې د ان اف سی کمې صدا په هغه کې مونږ له 14 ارب روپۍ کمې راکړې شوې دي، او د قبایلي سیمو لپاره 55 ارب روپۍ تیر کال واده شوی، او په 55 ارب روپو کې صرف 19 ارب روپۍ راکړې شوې وي. نو دی وخت کې په مجموعي توګه خیبر پختونخوا د وفاق نه غوښتنه کوي چې د تیر کال تقریبا 215 ارب روپۍ هغه هم راکړي، او د دې روان کال کم چې د 1 جولای نشوي دی د هغې د هم باقاعده د قسطونو ادایګي کی چې دا رنګ خیبر پختونخوا مالی مشکلات هم لري کی خپل ترقېتی کارونه مو کی.
په بجټ او مالی معاملاتو نظر لرونکي خبريال عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده، او تیر شوی منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې پاتې راغلي دي.
دا سیدا سو پوری چی د خیبر پختونخوا وفاق تا کم بقایجات تینو ایگزیکټ فیګر خو مختلف دوی یادی مسلور 500 ارب روپے یادی په مختلف مداتو کې چاغه پن بجلی خالص منافقه هغه د ایجین قاضی فارمولی د لاندې کوم پیسې پاتې دي هغه د ګیس او د تیل رایلټی ده. نو هغه کې وفاق دغه پیسو ورکولو کې لم لیټ کوي، تاخیر کوي، د کوم وجه چې خیبر پختونخوا ته ډیر غټ مشکل را روان دي. نو نگران حکومت اوسه پوره چکم خکار دي دا خاتونه لیکل او وفاق سره دا شونه ډیسکس کول دا مخک هم ډیر ځل شوی دی چې کله منتخب حکومتونه ونه هغه هم دا مسله نه حل کړي اټم کوم دا مشکلات ډیر زیات نو زنه کنه ما چې د نگران حکومت وا دومره تکړه وي چې هغه د وفاق نه خپل برخه یا خپل پیسې وغواړي
تر دې دمه وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د مالی مشکلاتو حل کولو په اړه څه نه دی ویلي خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس د تیری میاشتې د یوې خبر پاڼې تر مخه د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اعظم خان سره ژمنه کړې وه چې د خیبر پختونخوا د بجلی د خالص ګټې او د صوبې د نورو بقایجاتو ادا کولو لپاره به د پختونخوا چارواکي اسلام آباد ته د یوې غونډې لپاره راوبلي خو تر دې دمه وفاقي حکومت دغه غونډه نه ده رابللي.
دا مشال ریډیو ده.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري لس کاله پوره شو او په دې تړاو پرون په اسلام آباد او په خبرې کې جدا جدا غونډې وشوې. د اسلام آباد هغې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا وکړه او د پېښور غونډې ته د حکومتي چارواکو ترڅنګ سیاستوالانو، کاروباریانو، صنعتکارانو ویناوې وکړې. د پېښور په غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د راهداري پروژې دې سر تر سره مکمله کړل شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه په 2013 کال کې د پاکستان او چین حکومتونو تر تړون وروسته پیل شوې وې. په دې اړه تفصیل غلام غوث را کوي.
په سیمینار کې د سیاسي ګوندونو استازو، صنعتکارانو او حکومتي چارواکو وویل چې د سی پیک پروژه د پاکستان او چین دواړو ګاونډي هیوادونو لپاره یوه ډیره مهمه پروژه ده او په کار ده زر تر زره په دې کار سرته ورسولی شي. دوی وویل چې د سی پیک په پروژه لس کاله وړاندې کار پیل شوی و خو په تیرو څو کلونو کې دا کار د ځنډ ښکار شوی و خو اوس مهال یو ځل بیا حکومتي چارواکي هڅه کوي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري په تیزی سره کار روان وساتي. د سیمینار یو منتظم امجد عزیز ملک په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
سی پیک پاکستان د معاشي او اقتصادي ترقي او منصوبه ده او خاص توګه په خیبر پختونخوا کې چې د شپږ غټه منصوبه دي دا چې مکمل شي نو وګوري خیبر پختونخوا ته ډېر فائدې زموږ خلکو ته به فائدې رسي او سړکونه جوړيږي، امپلایمنت به جنریټ کیږي او ټریډ سره به موږ ته ډېر فائدې وي. نو زه دا زما ذاتی خیال ده چې د سی پیک باندې اوس کار روان دي. یس مسایل وي، د هر ځای کې دا مسایل وي او راتلونکي روزو کې انشاءالله موږ به دا ګورو چې سی پیک ترقي به کوي او د منصوبې چې دي مکمل.
غونډې ته په وینا کې صنعتکار او پخواني سینیټر نومان وزیر په تفصیل سره د کاشغر گوادر لارې په اهمیت خبرې وکړې او وی ویل چې په دې پروژه د چټک کار لپاره په پاکستان کې سیاسي استحکام ډیر ضروری دی. له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې په پختونخوا صوبه کې د سی پیک په بیلابیلو برخو کار روان دی
او دا لس کاله د سی پیک چې کوم دا زمونږ دغه دی پروژکټ دی داغه حواله سره چې لس کاله داغه نن پوره شو. اوریجنلی دا تقریبا 42 بلین پروژکټ او اوس 15 بلین ته د دې لاګاتو رسیدو او باغې کې تقریبا د 29 بلین چې کوم دی 29 نو داغه کارونه الریډي وشو او د خیبر پختونخوا د حواله سره نو شپږ غټ غټ پروژکټ دی. سکی کناری زمونږ پروژکټ دی هغه نه تقریبا 1000 میگاواټ بجلی ډیلی داغه نه به راځي او د رشکۍ زمونږ چې کوم انډستریل زون دی چې کله دا کمپلیټ شي ان شاء الله نو تقریبا 2.5 لک خلک به دلته داغه نه مستفید کیږي او نوکریانه جابز ملاویږي او اوس چې کوم دی نو زمونږ یو ریلوے لائن اوس د گوادر نه خنجراب پورې دا به ان شاء الله سٹارټ کیږي.
په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په سیمه ایز اهمیت هم خبري وشوې چې کپټوله سیمه کې د امنیت صورتحال قابو وساتلی شي نو د پاکستان او چین علاوه نور ګاونډي او سیمه ایز هیوادونه هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري نه ډیره ګټه پورته کولی شي.
دا غلام غوث په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري لس کاله پوره شو. د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې په 2013 کال کې د پاکستان او چین حکومتونو تر تړون وروسته پیل شوې وي. د شاوخوا 15 ډالر د دې رهداري یو شمېر پروژې مکمل شوي خو ځینې لا هم ناکمل دي. ورزوسته یو بل ریپورت طرف ته د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د جون په 9مه په بیان کې ویلي چې پاکستان ته نور 3 ارب ډالر ورکوي او په دې اړه له هغه هیواد سره تړون شوی دی. پاکستان په 2019 کال کې له ایم ایف څخه د پور ترلاسه کولو 3 کلن تړون لاسلیک کړی و خو د تیر کال نومبر راهیسې د پور دا پروګرام د ځنډ ښکار و. د جون په 9مه د ایم ایف لخوا پاکستان ته د پور ورکولو د اعلان وروسته په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي چې له دې سره به د پاکستان د دیوالیه کېدو خطره کمه شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سوداګر وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سره د پاکستان تړون به د هیواد له دیوالیه کېدو بچ کړي خو عام ولس ته به ډېره ګټه ونه رسیږي. دوی دا خبره لا غرستو د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه چې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د جون په 9مه په بیان کې ویل چې پاکستان ته نور 3 ارب ډالر ورکوي او په دې اړه له اسلام آباد سره تړون کړی دی. یاد سازمان ویلي چې دا 9 میاشتنی تړون د مامورینو په کچه شوی او د ایم ایف د مشرتابه منصوره ته اړتیا لري. د تړون له لاسلیک کېدو وروسته د ایم ایف د پلاوي مشر ناتن پورټر په خپله بیانیه کې ویلي چې د پاکستان اقتصادي ستونزې د یو کوټلي پلان عملي کولو سره هواریدای شي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د تنظیم مشر مهر الهی مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ زیات شوی چې ورسره په هیواد کې ګرانی زیاته شوې وه. خو د ایم ایف له پروګرام سره هیله ده چې د ډالر نرخ به کم شي او د شیانو قیمتونه به ورسره هم ټیټ شي.
پس باندې باندې د ښه اثر به راځي لیکن دا سیز به ټایم والی ولې چې دا به منظوري کېږي جولای کې کنه دا کوم پیسو اعلان شوی دی نو دې سره به ان شاء الله امید دی دا ډالر به موسم کافی لاندې راغو سر زر لاندې راغو نو دا دی چې غریب دا چې راځي او دا ډالر ارزانیږي نو آٹومیٹکلی هر سیز چې کوم باندې راځي را میټیریل په شکل هغه به ارزانیږي نو هغه چې ارزانیږي نو ولس ته به بیا ارزان سیز به بلاویږي. زموږ خو انشاءالله اندازه دی چې انشاءالله میاشت یوه نیمه کې به حالات دومره بهتر به شي او داسې چې دا پټرولیم ریټ پریوزي نو یو پټرول ارزانیږي او چې کم پټرول نه دا بجلی جوړیږي کم زموږ پلانټ چلیږي نو امید دی چې هغه به هم ریټ کمی کړي.
د امریکا غږ انګریزي څانګې په خپل ویب پاڼه د جون په 18مه په یو ریپورت کې لیکلي چې د 2022 کال تر اخره په پاکستان بهرنی قرضې 1.6 ارب ډالر وي او د دې هیواد زیاتره آمدن د قرضو او پاغې د سود په ورکولو کې مصرفیږي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی و. اسلام آباد له ایم ایف څخه د پور د 9 قسط ترلاسه کولو هڅې کولې خو د تیر کال نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار و. له ایم ایف څخه د پور په ترلاسه کېدو او نورو هیوادونو ته د قرضو واپس کولو کې د ځنډ وروسته ځینو څېړونکو سیاستوالانو د اندېښنه لرله چې پاکستان به دیوالیه شي. دغه سید خیبر پختونخوا د سوداګری زیخونی یا چیمبر اف کامرس پخانی مشر مقصود انور وایي چې د ایم ایف پروګرام سره به د پاکستان دیوالیه کېدو خطر کم شي خو دا به په هیواد کې ګرانی لا نوره زیاته کړي. نوموړي دا هم ویل چې د ایم ایف پیسې د قرضو ادا کولو لپاره دي نو ګټه به یوازې اولس ته هغه مهال وي چې که دا پیسې د ترقیاتي کارونو په مالونو د رعایت او یا د اولس مراعاتو لپاره وکارول شي.
ای ایم ایف سره چې کنډیشن طے شو هغه سره د پځای چې ڈیزل چې دی ارزان شوی هغه 7.5 روپے پر لیټر چې دی ګران شو نو عام کس چې دی کنه هغه خو ڈیزل استعمالای بل چې هغه سوال چې دی بسونو کې کوي کاشتکار دی نو هغه په خپل ټیو ویل زیاده سے هغه د پاره چې کوم ټریکټر استعمالای فصل د پاره یا نور هغه کوم ڈیزل استعمالای بل دا دی چې یو بل کنډیشنالټی چې راغو چې بھائی بجلی چې دی کنه هغه نور ګرانېږي نو هغه سره بجلی ګران شي پیٹرول ڈیزل ګران شي اور گیس چې دی 45% نا 50% ګران شي نو بیا خو دا دا سوچ کول چې بھائی موږ ته دا عام خلک چې دی هغه ته سہولت ملایږي نو دا هو بس آسے عجیب خیال دی کنه هغه نشي کېدی ڈالر باندې هغه عام خلک چې دی ڈالر ته سکی هغه خو هغه سره هغه ته روپۍ پکا دي او روپۍ کې چې دی کنه هغه دونه طاقت نشته
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي او د قبایلی سلو د سوداګرو اتحادی یو غړي واحد شنواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تیره سموده کې د اقتصادي بحران له وجې د پاکستان له افغانستان او ځینو نورو هیوادونو سره برآمدات ډېر کم شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې هیله ده د ایم ایف پروګرام سره به د ډالر نرخ کمېدو له وجې برآمدات ښه شي، خو نوره ګټې عام ولس ته نشي کېدلې.
صرف دا ٹریڈر تا خو صرف یو فائدہ کی دی سی چې ڈالر اویلیبل شو په بینک کې او په مارکیټ کې ڈالر پوچا باندې بدا ایکسپورٹ چکن کنا سوداګانی با، مطلب ایکسپورٹ کو ټول په ڈالر کې دی کنا، نو کوم مارکیټ نه ڈالر راغلو او خلکو سوداګانی وکړي او بینک کې چکن کنا بینک اجازه تا کو ایکسپورٹ هغه، نو په ڈالر پوچا باندې ایکسپورٹ ډیر زیات مطلب کمزور شو وای نه، تو صرف دا یو فائدہ کی دی سی. نو خو
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د جون په دیرشمه ویلی وو هله لري چې له نړیوال مالیاتی صندوق یا ایم ایف سره یې موجوده تړون اخیره تړون وي او بیا ترې پور وانخلي. شہباز شریف په لاور کې خبري غونډې ته په وینا کې ویلی وو چې له ایم ایف سره تړون کېدل د فخر نه بلکې د فکر لمحه ده. اغه هیله سرګند کړي چې هواد یې په اقتصادي لحاظ په خپل پخو ودرېږي او بیا مجبور نشي چې د پورونو د غستو لپاره د پیسو نړیوال صندوق ته درخواست وکړي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خبر پختونخوا ځینې خلک وایي چې د لوی اختر تیرېدو وروسته د اوړو قیمتونه زیات شوي دي. د میلیونو مالکان وایي چې اوړه په ګرانه بیه اخلي، نو ځکه یې ګران خرڅوي. غوښتنه کوي چې که حکومت سبسیډي یا رعایت ورکړي نو په ارزانه بیه به اوړه واخلي او خرڅ به کړي. د سوي چارواکي وایي له پنجاب او نورو صوبو سره په دې اړه تړونونه لاسلیک کړي. تفصیل عصمت علي اشاره کوي.
د غټ اختر د تیرېدو وروسته په خیبر پختونخوا کې د اوړو نرخونه یو وار بیا ختلي او د اوړو د شلو کیلو بورې نرخ له سلیرې سونه 2250 روپو ته رسیدلی. د مردان اوسیدونکو جان باچا مشال رډیو ته ویل چې باید حکومت د اوړو نرخونه په یو ځای ودروي.
د اختر نمخ کې درې سلور وځي مخ کې 2450 روپې باندې تر اوړه راوړه او دا د نن لړه ما په 2750 روپې باندې بل واغ ش ټوټل لس ورځې تر اوړه کیږي او په دې اختر کې دا 1500 روپې تروڑا گران شونو لکه دا کم انصاف تھی تو سوچو کو مونږ دلته چینچی چلو رشکا چلو پاغه کې غنونه نه.
په مردان کې دوړو کاروبار کوونکی مراد علی مشال ریډیو ته اول چې خیبر پختونخوا کې د اوړو پیداوار کم دی او مجبورن له پنجاب اوړه وړي. موړي زیاته کړه چې په یو نه کې د شلو کیلو بورې نرخ تر 300 روپو ګران شوی دی، خو په مارکیټ کې اوړه هم په زوړ نرخ نه ملاويږي.
اختر نه او سلو 15 ورځې لس ورځې مخ کې دا ریټونو مزید چې د اختر د پوزیشن ناتلو نو ایک دم ریټونه دی مزید بیا او خېډول، نو نن چې کم د اختر چوټیا نه یاري اوسې ختم شو مزید اوس مو سوداګانې کو کول نشو دکې جی او چې وایلې پایو ریټ او بیا رستو مارکیټونه اپ شي کولو شي چوز دا ارزی ریٹ تے ہو کنا مزید مخ کے دا ریٹ نور خطیش.
دا خیبر پختونخوا دا اڑو دا ملون مالکان وائی چی حکومت بیتا 15,000 میٹرک ٹن کوٹا ورکوی، خو پا صوبہ کی دا اڑو استعمال لے 15,000 میٹرک ٹن سیوا دی. دی وائی چی لدغی وجی لنور سبونا پا گران بایا پا غنم اغسطو مجبور دی او که حکومت ورتا سبسیڈائز اڑو ورنکڑن اڑا با نور هم گران شی. دا پیخور د اوړو د مارکیټ د اتحادی مشر رامبیل خان مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د غنمو نرخ د نیلام مطابق د مقرر کولو ویلی وو، خو تر اوسه د غنمو نرخ نه دی مقرر چې ورسره د اوړو غلا او نرخونه په ځای نه ودرېږي.
اوس چونکې دلته غنم مافیا چې کوم د پنجاب دی هغې ټولو سټاکونه لګولي د غنمو خپل راج جوړ کړی چې سره وایي هغه ریټ وایي. اوس په غنمو کې تقریبا 1000 روپۍ په 100 کیلو ګرام غنمو کې د دې تیزی راغلی ده او فین چې دینو په 8500 یعنی ولستیم زره باندې 80 کیلو فین د نن باندې خرڅیږي. په کاردارې چې حکومت ورته دغه د ارزان ریټ غنم اوپن کی او کولوي کی ورته به د دې مافیا والا دا ټولې خبرې به ختم شي او ګرانۍ به نه سرکاري کم ریټ باندې دی وي چې موږ به غنم لیلامو. په سرکاري ریټ لیلام کې خو ډېر ورتري وي چې وړی چې څومره وړی وړی.
د اوړو د نرخونو سیوا کېدو په اړه د خیبر پختونخوا نگران وزیر اطلاعات فیروز جمال کاکا خیر مشال ریډیو ته ویل چې د پنجاب حکومت سره د غنمو لپاره لاسلیک کړي. نوموړي زیاته کړه چې له نورو صوبونه غنم اخلي نو ځکه په خیبر پختونخوا کې د اوړو نرخونه سیوا دي.
اگر تا دغه سره فلکچویشن کیږي مغه ریټ سره لگا چې پنجاب کی موشي سندھ کی موشي ناخو فوڈ کموڈیٹی دا 19-20 لگا ریٹ کے لگا لاندے باندے دغه کیږي خدا سے سچو سسٹمیٹک سودا سے پرابلم نشته دی دیو
دا خوراک د محکمې د یو سیډن ترمخه پاکستان کې هر کال 2 کروڑا او اویا لکټن غنم پیدا کیږي راپور کې ویلي شوی چې په ملک کې په خوراکي شیانو کې 80% استعمال د غنمو دی عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پېښور های کورټ د چیف جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منصوري ورکړې ده. د جولای په 15 د هیواد د قانون او انصاف ادارې یو رسمي خط خپور کړی دی. په دې کې لیکل شوی چې له سوګند پورته کولو سره سم به مسرت هلالي په سپریم کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړي. نور حال شبیر احمد جان راکوي.
جسټس مسرت هلالي د سپریم کورٹ دوه مزنانه ججا وټاکل شو او د دې منځوري په 15 جولای د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ورکړې ده. خو لا سوګند یې نه دی پورته کړی. د دې ټاکنې سره د سپریم کورٹ د ججا نشمیر په 1946 ته رسیدلې دی. مسرت هلالي په 1 اپریل 2023 د پېښور های کورٹ اولانې خزینه ججا هم ټاکل شوی و. جسټس مسرت هلالي د 1983 مراسي په پېښور کې وکالت کوو. په دې اړه دوی سرکار کوونکی زنانه وکیله مهیش محب کاکا وای چې په وکالت کې هم ډیره تکړه وه او هر ډول په خصوصي توګه د زنانو کیسونه به په ښه ډول کول او چې کله نه جج شوې ده نو بیا هم د خپلې ټولنې او د زنانو سالینو د ښېګړې لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي.
مخکې یو ډیره تکړه وکیله وه، هغه ډیر پریکټس کړی دی، د فیملی کیسونه هم کړي دي، د انساني حقوق دپاره هم ډېر آوازونه اوچت کړي دي. دلته د ښځو وکیلانو دپاره لارې جوړول، هغې دپاره آواز اوچتول، د هغوی دپاره یو باروم جوړول چې کوم کې هغوی راتلی شي او رستو آرام کولی شي. لږ سات دپاره هغوی ته هر قسمه سہولت ورکړ کیږي. هغې کې بیا دوی د ښځو باروم دپاره یو داسې کرسۍ په هغې باروم کې ښځو ته کېښودا چې کومې ښځې وکیلانې خپل ماشومان ځان سره راولي او هغوی فیډ کوي یا پی وله ورکوي، نو هغې ته اسانی وي په پرده کې هغې ته پی ورکولی شي. زمونږه بدلته چې کومې ښځې های کورټ ته راتلې او د هغوی کیسونه به لګېدلي، نو دوی ښځو دپاره یو داسې انتظارګاه جوړه کړه چې هلته هغوی راځي او کینی او خپل کیسونو ته انتظار کوي.
مسرت هلالي د وکالت نه علاوه مدني ټولنې فعاله هم وه او بیا د خپلو کشرانو سره ډېر کومک هم کوو. د پېښور های کورټ یو بل وکیله سارا علي خان مشال لیډو ته وایي چې نه یوازې د دوی لپاره بلکې په هر میدان کې کارکوونکي زنانو لپاره هغه یو غوره مثال وو او دوی ټولو ته به ډاډګرنه ورکوله.
دا هم زموږ دپاره خوشحالۍ مقام دی چې د صوبه خیبر پختونخوا علاقې نه یو فیمیل چې په دونه غټ پوسټ باندې چې د هغه الیبیټ شو، الحمدللہ هغه اوس چې د هغه ځای جج شو د سپریم کورټ، هغه هر چاته ښه ریسپیکټ ورکړی دی. هغه عدالت به داسې و چې کله به زموږ هغې سره کیس ولګېدو نو موږ به ډېر خوشحالېدو، ځکه چې هغې به ډېر جولي انداز کې به کیس به هم ورېدو. د وکیلو که هغه کلاینټو زبردست طریقې سره به هغه هغې ډیل کولو، نو دا زموږ دپاره یو رول ماډل هم دی او دا زموږ هغه خویندو دپاره چې دی یو پیغام دی چې موږ فیمیلس که غواړو که موږ محنت کوشش شروع کو نو موږ هم همدې مقام ته رسیدی شو.
جسټس هلالي د اگست په 8 کال 1968 کې پېښور کې زیږیدلی و. د پېښور های کورټ د دغه وکیلانو ترلاسه شوی معلومات تر مخه نوموړی د پېښور پوهنتون خیبر له کالج څخه قانون ډیګري یا سند ترلاسه کړو او په 1983 کال کې د ضلعي یا لاندې عدالتونو، بیا په 1988 کال کې د های کورټ او په 2006 کې د سپریم کورټ د وکیل په توګه کار پیل کړو. جسټس هلالي ډېرې لاسته راوړنې لري. د مدني ټولنې فعاله او د بار غړې او د بشري حقوقو د یو وتلې فعالې په توګه پیژندل شوی. هغه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دفتر غړې هم پاتې شوی او په مختلفو موقعو کې د خیبر پښتونخوا څانګې مشري هم کړې ده. جسټس هلالي د پېښور های کورټ بار اسوسیشن فعال غړې او د هغې د لومړي خزینه سیکټري، نائب صدر او جنرل سیکټري په توګه کار کړی دی. هغه دوه ځله د کال 2008 او کال 2008-09 لپاره د سپریم کورټ بار اسوسیشن د غړې په توګه هم ټاکلې شوی وه. هغې د کال 2001 نومبر میاشتې څخه تر مارچ 2004 پورې د لومړۍ میرمنې اضافي یا ایډیشنل ایډوکیټ جنرل په توګه او د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې ټریبیونل د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې. جسټس هلالي په کال 2010 کې د کار ځینو کې د ښځو د زورنې په وړاندې د تحفظ قانون 2010 کې د صوبایي محتسب په توګه ټاکل شوی وه. جسټس هلالي د کال 2009 د وکیلانو د غورځنګ مرکزي غړی هم پاتې شوی وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبروونی نیمایي ته را رسیدلیو. د لنډ خبرونو طرف ته به لاړ شو. د خیبر پختونخوا نگران حکومت پروستیو کې د بجلی د خالصې ګټې او د قبایلي سیمو د پرمختیايي کارونو په لړ کې په مرکز ته پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د خزانې وفاقي وزارت ته نه لیکونه لیږلي دي. دا خطونه پرون مشال ریډیو ته د صوبې له خزانې محکمې لخوا ترلاسه شوي دي. د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې پرون شپې مهال د ناپیژندل شو وسلوالو په برید کې یو پولیس اهلکار وشل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو پرون مشال ریډیو ته ویل چې وشل شوی پولیس انصر محمود نومیده او د ایس پی هډ کوارټر په دفتر کې د خدمتګار په توګه دنده ترسره کوله. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. هلته د خیبر پختونخوا په خیبر ضلعه کې پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې یو پوځي چارواکی وشل شوی دی. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې. په لاهور کې د تیزو بارانو له امله په دوه جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او 45 نور زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه نن په یو بیان کې ویلي چې د لاهور په مرسیدو سیمه کې د یو کور چت او د یو بل کور دیوال پرېوتو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي. د پاکستان سپر لیگ کرکټ لوبډلې ملتان سلطانز مالک عالمگیر ترین په مبینه ډول ځان وشلې دی. پولیس وایي چې عالمگیر ترین په تماچا ځان په سر وشتې دی چې خدمتګار نن سهار په خپل کمره کې مړ اومنده. د بلوچستان پښتو براهوي شبو اکیډمیانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د بلوچي اکیډمۍ په شان دوی ته هم فنډونه ورزیات کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د بلوچستان حکومت د نوي مالي کال 2023 او 2024 په بجټ کې د بلوچي اکیډمۍ لپاره فنډ 4 کروڑ روپے زیات کړي او 15 کروڑ روپے یې ورته مختص کړي دي. او د جرمنی په جنوبی برخه کې وکسان دی وترهګری ډلې سره د تړاو په شک نیول شوی دی. سارنوالانو نن ویلي دي چې په نیول شوو کسانو د اسلامي دولت وسروالي ډلې د ملاتړ تور هم دی. او ریډونکو مشال لیډیو تاسو سره ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته. د برتانیا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو تورونه په خپلواکه توګه تر سیړنې لاندې دي. د برتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسکونه کسان په ناقانونه توګه وشلې دي. په همدې حال کې د هلمند یو شمېر اوسېدونکي له برتانوي ځانګړو ځواکونو سره کېدونکي حساب کتاب ستایي او وایي چې له دې سره به متاثره کورنیو ته انصاف ترلاسه شي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د برتانیا د دفاع وزیر بن والاس وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې 13 مارچ میاشته کې پیل شوې وې اوس اساسي پړاو ته رسېدلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د برتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړي او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پورشوو تورونو په تړاو ده. د څېړنې پر مهال د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې د برتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د برتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړپوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه پخوا ویلي خدای چې سرغړونې لوړپوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تیروتنه نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسېدونکي د دغو څېړنو له پرمختګه هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لښکرګاه دو اوسېدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلي چې موږ هغه خپل اسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسولی دي او د هغو سره جنایت کړي، موږ ټول افغانان د دغه سي یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هر هغه څوک چې ظلم کړي، جنایت کړي، بیگونه افغانان په قتل رسولی دي باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې وسی. زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته په یو ډول باندې حکم رسیدلې او بیا په نړیواله سطح باندې کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کیږي او هیواد ته بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نور هیوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړي او ویلي دي د برتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د برېټانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې ښایي د برېټانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا 80 افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورځپاڼې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په پیدا شوو تورونو کې ویل شوي برېټانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیری هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په 1 بجا،
تاندی هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د بخنی نړیوال سازمان یا ایمنسٹی انټرنیشنل په افغانستان کې د حسینا سنگارتونونو د حکم په اړه د جنس په بنیاد د زورونو یو کمپاین بللې ده. یاد سازمان ویلي دي چې له دې سره په افغانستان کې د ښځو ستونزې لا نورې زیاتې شي او غوښتنه کړې ده چې باید د امر بیرته واغستل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې د جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت بللی او ټینګار یې کړی چې باید په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یو خالي سنگارتون د ویډیو په خپرولو سره دا بندیز د جنسیتي ځورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دی. د نوموړې په خبره دغه بندیز به افغانستان په نړۍ کې په یوه ډېر منتوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له 3 وروسته په افغانستان کې د ښځو سنگارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 2000 سنگارتونونه فعالیت لري چې پکې شاوخوا 5000 ښځینه سنگار کوونکي په کار بوختې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سنگار کوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سنگار کوونکي هدیې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سنگارتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري.
زما په شان زرګونه نورې ښځې د خپل کور سرپرستې دي. که د یوه نفر کار ترې واخلي، روزي ترې واخلي، یوه کورنۍ وږي پرېږدي، آیا دا عدالت دی؟ زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دا فرمان لغوه کړي.
دغه راز په کابل کې د یوه بل سنگارتون خاونده شکریه سلطانی چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله لار نه لري.
اگر اینا دوکانهای آرایشگاه بسته
که دوی سنگارتون خونې وتړي، زه به مې د درې پیغلونو او د زوی مصارف څنګه پوره کوم؟ د زوی د ښوونځي فیس، د کور کرایه او نور لګښتونه څنګه پوره کړم؟ زما خاوند نشته او زلمی زوی هم نه لرم.
په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز موضوع په 13 ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د دغه بندیز د لاملونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاقف مهاجر د بندیز لیلان وروسته د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې دوی به د سنگارتونونو له تړل کېدو وروسته د دغه بندیز لامل له خلکو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د دې شرعي چوکاټ په اړه یې څه وضاحت او تفسیر نه دی ورکړی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
اوریدن کو مشال لیڈیو تاثر د نهم می او د لسم می تر په خرستو پاکستان تحریک انصاف دا وخت غوند پتوګه لوی لوی بحران سره مخامخته د غون یوشمیر مشرانو غوند پر خو دی او سن بیا د جانگیر ترین په مشره استحکام پاکستان پټی کی غډون کړي دي خو په دې کې د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف مشرانو لا غډون نه دی کړي بلکې سن باوري سرچینو مشال لیډیو ته ویلي دي چې د غوند مهم مخکخ د عمران خان په حکومت کې د دفاع وزیر او د صوبې پوخانی وزیر اعلی پرویز خټک هم له تحریک انصاف څخه د لارې بیلولو فیصله کړې ده او خی هغه دا اعلان زر وکړي. پی ټی آی تر هغه وروسته پرویز خټک ته شوکاس نوټس ورکړ چې کله نوموړي ویل چې د نهمې او لسمې مې د پیښو سیمواره عمران خان دی. پی ټی آی دا بیان رد کړی دی. د مې په نهمه د الکادر ټرسټ په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو په پوځي تاسیساتو ملکی شخصي او د دولتي بخنه غواړم پوځي ودانیو باندې حمله وکړلې او ورته زیان واړو. د پاکستان حکومت او پوځ د دې تور په پاکستان تحریک انصاف غون لګوي خو هغه دا تورونه رد کړی دي. تفصیل د عصمت علي شاه پر ریپورت کې اورو.
په داسې حال چې د جولای په څلورمه د شپې ناوخته د خیبر پښتونخوا د پخوانی وزیر اعلی او د تحریک انصاف د پخوانی صوبایي صدر پرویز خټک په کور کې د نوموړي په مشرۍ د پلاویانو په ګڼه ګوڼه کې یو غونډه روانه وه. یو مشر له هغه ځایه د نوم نه سرګندولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې پرویز خټک به ډیر ژر له تحریک انصاف جدا خپل سیاسي تګلاره اعلان کړي خو غواړي د هغې وړاندې خپل ټول ملګري او پلاویان په اعتماد کې واخلي. دغه مشر چې په خپل هم د هغه غونډې برخوال وو زیاته کړه که څه هم د تحریک انصاف ضدي عهدیداران یا مشران او یو شمېر د صوبایي سملې غړي د پرویز خټک په مرسته ولاړ دي خو د نوموړي لپاره اصل چیلنج د ګوند هغه عام کارکوونکي کانې کول دي څوک چې اوس هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وفادار دي او په هیڅ صورت کې له هغه پرته د بل یو سیاسي مشر تر شا ودرېدو ته تیار نه دي. لدی یو ورځ وړاندې د جولای په دریمه د پرویز خټک زوی او د نوخار ضلعي ناظم اسحاق خټک مشال ریډیو ته ویلیو چې د عمران خان د فوز زیات بیانونه د عوامي سیاست ضد عمل دی. که څه هم نوموړي د مشال ریډیو د دې پوښتنې چې آیا پرویز خټک یو نوی ګوند اعلانوي او که کوم سیاسي ګوند کې شمولیت کوي واضح جواب ورنکړو خو زیاته کړه چې سلام مشورې روان دي او دوی به ډیر زر یو نوی تګلاره اعلان کړي. اسحاق خټک دا هم وویل چې تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی یو شمېر پخوانو غړو پیتا د خپل مرستې چمنه کړې ده. د پرویز خټک یو نږدې ملګری د نوم نه سرګندولو په شرط د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې خاغلی خټک خپل پلاویان ته ویلي چې په خپل سوشل میډیا اکاونټونو کې دی نور د تحریک انصاف ذکر نه کوي. د قطن چې یو ورځ وړاندې د خاغلی خټک سره د نوموړي په کور ملاقات کړو زیاته کړه چې پرویز خټک سره د پخوانی وزیر اعلی محمود خان په ګډون پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی لبونیرا د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي فضل اکبر د پښتونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر مشتاق غنی ملاقاتونه کړی دي. دغه سرچینه دا هم ویل چې که څه هم په رسنو کې متحد انصاف پارټي په نوم د پرویز خټک د نوې ګوند ګنګوسي روان دي خو په نوخار کې د پیپلز ګوند د مخکخ لاکت شباب د مړینې وروسته امکان موجود دی چې پرویز خټک ته مستقبل د وزیر اعلی جوړېدو په جمنه پیپلز پارټي کې شامل شي. بلخواله نوخاره د تحریک انصاف د صوبایي سملی یو پخوانی غړي د نوم نسرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پرویز خټک په مشرۍ د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو په اړه سلا مشورې پیل کړې دي. دغه کس چې د خاغلی خټک نږدې پلوي بلل کیږي زیاته کړه چې د جانګیر ترین په مشرۍ د استحکام پاکستان ګوند سره د دوی جوړښت نه برابرېږي ځکه چې وی په خیبر پختونخوا او مونږ په پنجاب کې هیڅ دلچسپي نه لرو. که څه هم د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا یو شمېر مخور مشران لکه د مردان او ثوابه د صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیران عطف خان او شهرام خان ترکه دغه سي د صوبې پخوانی گورنر شاه فرمان او د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم تیمور سلیم جاګړه کامران بنگش افتخار مشوانی ډاکټر امجد او شاهد علي خان لا هم د عمران خان په مرسته ودار دي خو یو شمېر نور مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو په پټه او سرګنده د پرویز خټک سره ملاقاتونه کړي دي. یوی سرچینی چې نه غختل خپل شناخت سرګن کړي د جولای په سلورمه مشال ریډیو ته ویل چې پخوانی وزیر اعلی محمود خان او لسواته د صوبایي اسمبلی د تحریک انصاف دوه غړو محب الله او عزیز الله ګران د لوی اختر په موقع د پرویز خټک سره ملاقات کړي، خو بیا د پخوانی وزیر اعلی محمود خان یو نږدې ملګری مشال ریډیو ته ویل چې نوموړي په دې غرض د پرویز خټک سره لیدلی چې له تحریک انصاف د لارې بیلولو او د عمران خان په ضد لتلو یې منع کړي. خو بلخوا د محمود خان رور عبدالله چې د تحریک انصاف په ټیکټ د سواد د مټي تحصیل چیرمن منتخب شوی دی، ځایي خلکو ته د لوی اختر د مبارکۍ په خاطر هلته په لګولي شوي یو ساین بورډ کې نه خود عمران خان عکس لګولي او نه پکې د تحریک انصاف بیرغ په نظر راځي. په سیمه کې د مشال د خبریال په وینا په تیرو وختونو کې به نوموړي همیشه په داسې پیغامونو کې د تحریک انصاف د جنډې او عمران خان د عکس ترڅنګ په نظر راتلو. یوې بلې سرچینی مشال ریډیو ته ویل چې د صوبایي حکومت پخوانی ویان اجمل وزیر او د صوبایي اسمبلی غړو هشام انعام الله او اقبال وزیر هم سلور وزیروان دي د پرویز خټک سره ملاقات کړی دی. پرویز خټک چې د عمران خان په مشرۍ په مرکز کې قائم حکومت کې د دفاع وزیرو د جون په اوله د تحریک له صوبایي صدارت د مستفی کېدو اعلان کړو. که څه هم خاغلی خټک تر ډېر ورځو خاموش او خو د تحریک انصاف لخوا د شوکاز نوټس ورستو نوموړي خپل خاموشي ماته کړه او تیرونه په یو بیان کې ویل چې د نهم مې واقعیت د یو منظمي ایجنډې برخه وه او د پی ټی آی مرکزی مشران لدی به خبر ساتل شوی وو. دا خاغلی خټک دغه بیان په جواب کې د تحریک انصاف یو بل مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد کیسر د نوموړي تورونه بی بنیاد وبل. بلخوا د تحریک انصاف صوبایي ویان بیرستر سیف مشال ریډیو ته ویل چې پرویز خټک د تحریک انصاف دننه د ټولو فیصلو برخه او تر خبر
کو چې کله د الوا او د بړو د خوراک وخو نو هغه ټایم کې خو با خټک سیف د ټولو نمخ کې او په مخ کې نه کور سیف د کې ناستو کوشش کاو نو دی اوس د الزامونه لګیو د پارټي نه ځینو خدای چې لاړ شي پارټي به صفا شي.
په داسې حال چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف یو شمیر مخور مشران رو پوشتي او نورو بیا لګوندا لارې بیلې کړې دي. په صوبه کې د پی ټی آی راتلونکو څنګه دي په اړه په پیښور کې خبريال لحاظلی وایي چې د پرویز خټک په مشرۍ د نوې ګوند امکان ډیر دي او د استحکام پاکستان په سیر به دغه ګوند ته د پښتونخوا د تحریک انصاف غړي ورزي.
په دې تیرو څو ورځو کې ګڼ شمېر کسانو د پرویز خټک سره د ټلیفون د لارې او په ذاتی توګه د خبرو اترو عمل شروع کړی دی چې پای کې مشتاق غنی دي، خلیق الرحمن دي، ادریس خټک دي او داسې نور کسان شامل دي.
په پیښور کې خبريال او سیاسي شلون کې طارق افاق مشال ریډیو ته ویل چې پرویز خټک د تحریک انصاف د نن د سیاسي جوړجاړي کس ګڼل کیږي نو که د صوبې په سطح پارٹی جوړوي نو امکان لري چې د پی ټی آی ډیر غړي ورسره ملګری شي.
داغه دومره پاورفل کس دی چې دا ځان سره خنور خلک د پی ټی آی هغه کسان چې هغه پړې روغدو هغه مهدو باندې ایم پی ایز وو نو هغه خپل ځان ته راخلی شو. هغه همدغه هلې ځلې نن سبا شروع کړي دي او همدغه کوي لګیا دی. نو دا خبره کې خوږه کنه یقینا هغه نشته دی، شک نشته دی چې هغه پی ټی آی ته نقصان رسولی شي او پی ټی آی خو اصل دلته چې کنه دی وخت کې د هغې چې کم د دې نه هم مئی دا واقعاتو د هغې نه پس د هغې تنظیمي ساخت چې کم دی هغه ډېر زیات کمزوری شوی دی.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند له 2013 تر 2022 په مرکز کې په حکومت کې وو. د 2022 په اپریل کې بیا د اعتماد د لارې د تحریک انصاف حکومت ختم شو او په مرکز کې د مسلم لیگ په مشرۍ د پاکستان ډیموکراتیک الاینس اتحادي حکومت جوړ شو. د مې په نامه د حکومت لخوا د درغلو په تور د عمران خان د گرفتاری ضد تحریک انصاف په یو شمیر ښارونو کې مظاهره وکړي چې پکې په لاور کې د کور کمانډر کور او په پیښور کې د ریډیو پاکستان ودانې سوځولو ترڅنګ یو شمیر فوزي او حکومتي ځایونو ته زیانونه واړول شول.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د بلوچستان حکومت لخوا په نوې کلنۍ بودیجه کې له بلوچي اکیډمۍ سره د کلنۍ مرستې پیسو سوچند زیاتولو او د پښتو او نور اکیډمیانو هغه ته د نه زیاتولو پریکړې اندېښنې را پرولې دي. پخوا د بلوچي پښتو نور اکیډمیانو کلنۍ بودیجه 1 کروڑ روپۍ وه. په نوي بجټ کې د پښتو نور اکیډمیانو بودیجه همغسې 1 کروڑ پرېښودل شوې، خو د بلوچي اکیډمۍ هغه یې 500 کروڑ روپو ته پورته کړې. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د حکومت له لوري د روان کال په بجټ کې د صوبې د بلوچي اکیډمي په ګرانټ یا پیسو کې د 4 کروڑ روپۍ زیاتوالی سوی دی، او د بلوچي اکیډمي ګرانټ یې 15 کروڑ روپۍ ته رسولی دی. لاکن په صوبه کې د پښتو ژبې د ودې لپاره کار کوونکي د پښتو اکیډمي تر څنګ د نورو ژبو ګرانټ یې د کاله 1 کروڑ روپۍ برقراره ساتلی دی، کوم چې د پښتو اکیډمي تر څنګ د براوي او زارګي ژبو اکیډمۍ نه هم د تشویش سره مخ کړی دی. د دې په ځد په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر یو توجه دلاو یا د پاملرنې نوټس جمع کړی دی، پر کوم باندې به د اسمبلی په راتلونکي ونډه کې باز کیږي. د پاملرنې په دې نوټس کې د اسمبلی غړي نصر الله زیر لخوا ویل شوی دی چې د یوې اکیډمۍ په ګرانټ کې د زیاتوالي څخه د مورنۍ ژبو د پرمختیا لپاره کار کوي نور اکیڈمیانو کی مایوسی زیادہ سوی دا.
ما توجہ دلاو نوٹس پہ اسمبلی کی می جمع کئے دا وزیر خزانہ سا او دا نور متعلقہ وزیرانو سرا ما دا وضاحت غوښتئ دی چې تاسو دا پښتو اکیڈمی یا دا براوی اکیڈمی یا نور چې اکیڈمیانی دی دا غوی پا فنڈ کی تاسو ولی اضافہ نہ دا کرے. که بلوچی اکیڈمی تا تاسو 15 کروڑ روپۍ دا کالا بجٹ زیاد کرے دی 15 کروڑ تا می ورسوی، نو پکار خدا او چې پښتو اکیډمۍ براوی اکیډمۍ او نور اکیډمیانو په فند کې دغمره اضافه وسی لکه د بلوچی اکیډمۍ په فند کې اضافه شوی ده.
دلته پښتانه نه ده چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون د نور ژبو اکیډمیانی یا څوی ګرانټ یا پیسې څه ډول کاروي. په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمۍ مرکزی سرمنشي ډاکټر پروفیسر علي کومل قزلباش و مشالډیرو ته وویل چې پښتو اکیډمۍ په تیرو 10 کلو کې نه یوازې 4 نړیوال کانفرنسونه کړي دي، بلکې د پښتو ژبې د درس او تدریس لړۍ هم روانه ساتلې ده.
په دې کې بنیادی توګه د پښتو ژبې ادب او کلتور د پرمختګ لپاره دا ګرانټ استعمالیږي. په دغه اکیډمۍ چې کار کوي دا وخت کتابونه چاپوي، کتابونو کې تحقیقي کتابونه یا د تاریخ سره تړلي د پښتون کلتور په کلتور او تاریخ سره تړلي کتابونه یا نور داسې ډېر اهم کتابونه له نورو ژبو چې پښتو ته راوژباړل شي، یا د پښتو یو اهم کتاب چې هغه موږ غواړو چې په بله ژبه کې دي دا هغه ژباړه او ترجمه راشي، نو هغه بیا یو خپل سسته د اکیډمۍ لاغزه وزي چاپ ته منځوري چې هغه بیا چاپو. بل ور سره موږ هر درې میاشتې یو مجله چاپو، یو رساله، یو میگزین چاپو چې په هغه کې د لر او بر پښتونخوا د لیکوالو لیکنی شاملې.
بل په لوتو د پښتو تر څنګ د صوبې د نورو ژبو لیکوالانو هم په ګرانټ کې د زیاتوالي نه کېدو پر دې عمل باندې خوشنۍ ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د براوی ادبي ټولنې مشر او لیکوال عبدالکریم بیدار د جولای 15 منیټه و مشال ډیټو ته ول پکار دی چې د پښتو براوی او نورو ژبو اکیډمنو په ګرانټ کې تر 15 کروڑ روپۍ پورې زیاتوالی راوستل شي.
دا خو ښه خبره ده چې د بلوچي غبړه اوسو 15 کروڑ اوسو، نو دغه څه پکار دي چې ول چې په بلوچستان کې درې ژب په اکثریت کې دي، بلوچي دی، پښتو دی، براوی دی. تقریبا په علاقو حواله په ادب حواله دغه نه کار دی پکشي کې، نو باید دغه دی چې د بلوچي اکیډمي غ زیات شو دا خو د خوشحالي خبره دی. لیکن دا غ سره د براوی غ د پښتو غ د زارګي غ او دا چې ژب دي د بلوچستان غ د دوی ګرد غ باید چې بڑا ولی چې کته غواړي په صوبه کې د ادب ترویج او ترقی وسی، مختو لاړ سي، کتابونه چاپ سي، نو د ګرد زبا اکدي.
د مورنی ژبو د اکیډمیانو د ګراند په اړه مشکله د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرم کې د بلوچستان د خزانې د صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې صوبایي حکومت به د کابینې په راتلونکي غونډه کې دغه ستونزه هواره کړي.
چې هر چا د کمی دی موږ به د خپل کیبینټ او د وزیر اعلی په تر به دا خبره بیا ورسو چې به دا نور د دې مور زیات چې دا د 15 کرور رسید دا د صوبایي حکومت بلکې زما خپل ذاتي رایه دغه ده چې څومره ګران زیاتی وي نو هغه پټه خبره ده چې د دوی بیا یو بجټ او د دوی خپله ګزاره د کال چې کوم دی هغه پکې اوسي نو موږ به کوشش دغه کوو چې دا نورې کلمیانې دي د دوی پیسې دې مور زیاتې کړي د دوی هم کم د دوی تحفظات چې دي هغه ولري
دلته دا خبره یادونې وړ ده چې شاوخوا لس کاله له مخه په صوبه کې چې کله د پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي حکومت جوړ شوی و نو هغه وخت په صوبه کې د بلوچي پښتو او براوي اکیډمیانو ګرانټ ویو 1 کروڑ روپۍ ته رسولی و خو سنی حکومت د روان کال په بجټ کې یوازې د بلوچي اکیډمي بجټ تر 500 کروڑ روپۍ پورې رسولی دی او د دې په مقابل کې د پښتو براوي په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانو ګرانټ هم په 1 کروڑ روپۍ درولی دی
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د سیمې ځوانان یې د بیروزګارۍ له امله په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته ځي چې په لارو کې له مرګونی خطرونو سره مخامخ کیږي دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له مسؤلینو غواړي چې په یادو ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه پیل او ځوانانو ته پکې د کار موقع برابرې کړي بلخوا په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پلان کې لري چې په یادو ولسوالۍ کې د رغونې چارې پیل کړي او د ځوانانو په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته د ورتګ مخنیوي وکړي تفصیل په دې رپورت کې اورو
د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې اکثره ځوانان د بیروزګارۍ له امله نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه روان دي دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي چې هغوی ملک پریښودو ته مجبور نشي د یادې ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران ضیاءالدین او ملک رحمت الله د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې په یاده ولسوالۍ کې د بیارغونې کارونه پیل او ځوانانو ته پکې د روزګار زمینې برابرې کړي
د چپلر د پاره د بسازۍ او د پروژو کارونه وکړي زیات خلک دي چې د فقر غربت سره مخ دي نو دغه کارونه زمينه باره د برابر شي زیات خلک دي چې اوس د فقر غربت نه نور خارج ته تختی د ځوانان روان دي
په اتیا پیسه د خلک د مزدورۍ د پاره پاکستان ته لاړل ته حالات هم سخت دي قیمتي د افوي شي دوه شناختی کارت یا ماجر کارت نه لري تنګي ګره تنګي چې دوه یو زمينه برابره کې خپل فامیلونه په وساتي نو د حکومت نه هم جدي غوښتنه ده چې اول خو دې دا وکړي چې د کار زمينه د خلکو ته برابرې کړي
د سیمې نور اوسیدونکو هم په یاد ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ نه شکایت کوي او له مسؤلو چارواکو غواړي چې ځوانانو ته د کار موقع پیدا او له هېواده د هغوی د فرار مخه ونیسي دوتنه زوی ولا او زبیر وای
ځوان کشر سید نو بیخی یعنی هغه بشری کوز من روزګار پاتې ده پاندی هڅه کې د ځان ته کار روزګ پیدا کی روزګار پیدا کی خو لا په بش پر ډول نه د توانې دلی اسلامي د نظام څخه مهیله ده چې د ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي
په دې وطن ډیر ترحم کوي د وطن ته ډیر توجه کوي او ډیر سړي رحم دی کوي زما یادی کې درې تاریخ کال یا 10 تاریخ کال د انقلاب کیږي چې دا غنان ډیر په بیرحمۍ ټکول کیږي ډیر په بیرحمۍ وژل کیږي ډیر په بیرحمۍ باندې درځيږي او کړي
بلور ته په چپرهار کې د طالبانو د سرپرست حکومت ولسوال قاری ساجد هم منی چې په یاد ولسوالۍ کې څنګه چې په کارو د بیرغونې کارونه نه دي تر سره شوي خو زیاتوي چې مرکز سره یې د سیمې د خلکو ستونزې شریکې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی دی چې په یاد ولسوالۍ کې به د رغونې لپاره بودیجه ځانګړې کړي
تاسو ته بهتره معلومه ده چې چپرهار ولسوالۍ د واته کاله کېږي جنګو داسې وزه پله چې بیخي نو هغه د انکشافي کارونه پکې ډېر کم شوي دي او بیا خصوصا دا سړکونه کلیو ته چې لار دي کمی دا ټول خام سړکونه دي او بیا رغول لپاره پیشنهادونه هم کړي دي مرکز سره ارتباط نه ولري هغوی موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی چې ان شاء الله دا سګنۍ بودیجه او دغه کې به دغه کوم سرکونه چې دي دا بیا رغو شي.
چپرهار د جلال آباد ښار جنوب ته په 15 کیلومتره کې پرته ولسوالی ده چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره په تیر جمهوریت نظام کې پکې هم د بدامنۍ او له امله د رغونې کارونه څنګه چې په کارو نه دي ترسره شوي. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې په سیمه کې بنیادي پروژې پلي کړي چې ورسره به خلکو ته د روزګار زمینه برابره شي او بهرنیو هیوادونو ته به په غیر قانوني توګه د ځوانانو د فرار مخه هم ونیول شي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.